دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه اورئ
ویان سید سلیمان شاه پاکستان او تاجکستان دواړو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غږ کړی په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاباز شریف او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان ترمنځ د دوه ورځنیو مذاکراتو په پای کې دواړو پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې دوی د ټولو نژادي ډلو په ګډون په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو ملاتړ کوي په یوې ګډې مطبوعاتي اعلامیه کې چې د امام علی رحمان د سفر په پای کې په اسلام آباد کې خبره شوې ویل شوې چې دواړو لورو په دې اړه توافق وکړ چې یو سوله ییز سوکاله یو موټی او باثباته افغانستان د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ لپاره اساسي اهمیت لري د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن ناوړی د افغانستان نوم اوس د نړۍ ته هغو هیوادونو په لیست کې په دریم ردیف کې واقع دی چې بشري وضعیت پکې مخ پر خرابېدو دی دا لیست چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی د بیړني نظارت په نوم پرون د چهارشنبه په ورځ د لیندۍ په درشتمه خپور کړ د افغانستان په شمول د نړۍ د هغو شلو نیستمنو هیوادونو نمونه پکې درج شوي دي چې دا وخت له یو غټ بشري ناورین سره مخامخ دي پاکستان وایي چې د طالبانو وسلوالو ځواکونو نن د پنځشنبه په ورځ د سپین بولدک چمن په سیمه کې د هوانونو ډزې کړې دي یو پاکستاني وژل شوی او یو لستر نور ټپیان شوی دي خو د پاکستان پاوس او د طالبانو حکومت لا په دې اړه تر اوسه پورې رسمن څه نه دی ویلي ویل کېږي چې د دواړو خواوو ترمنځ شخړه د سپین بولدک چمن په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د اغزن سیم د غزولو په سر راپورته شوه په روانه اونۍ کې هم د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښته شوې وه په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس له اسلام آباد نه نن د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ داسې حال کې چې پاکستان تیر کال په لاهور کې د موټر بم د یوې مرګانې چاودنې پړه د هند په غاړه چولې وای چې خپل شکایت به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ورسوي د رویټرز اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت د وزیر حنا ربانی کر له قوله خبر ورکړ چې پاکستان به په دې اړه لاسته راغلي شواهد ملګرو ملتونو ته وروسپاري که څه هم چې د موټر بم د دغه حملې هدف لشکر طیبې د وسلوالي تندروي ډلې مشر حافظ محمد سعید و خو نوموړی په دغه حمله کې بد شو نوې ډیلی لا د پاکستان د دغه الزام په اړه رسمن څه نه دی ویلي د اسټیټ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د وژل شوي فلسطیني فعال نزار بنات کورنۍ تیر کال د فلسطیني ځواکونو په تحویل کې د نوموړي د وژلو په اړه د هاګ نړیوالې جنایي محکمې ته د تحقیقاتو خواست کړی نزار بنات چې د فلسطین د ادارې د مشر محمود عباس د پالیسیو سره سخت مخالف و ویل کېږي چې د فلسطین امنیتي ځواکونو لنیول ورستا په لنډو باندې دومره سخت وهلو چې بلاخره سا ورکړه ملګرو ملتونو د ماینمار یا برما د پوځي رژیم استادې په دغه نړیوال سازمان کې د ماینمار په چوکۍ باندې لکه ناسونه منع کړو د بلاروس حکومت د یوکران له سرحد نه د خپل عسکرو او پوځي وسایتو دراوستلو امر کړی تاسې د خبرونه له امریکا غږ واشنگتن ناوړی د اسټیټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکوي چې د ملګرو ملتونو ټولنیز او اقتصادي کمیسون له ایراني میرمنو سره د خپل ملاتړ د څرګندولو په خاطر ایران په فوري ډول دغه شورا لغړیتوب نه وستلې ده اژانس وایي چې د ملګرو ملتونو ټولنیز او اقتصادي کمیسون د خپل دې پریکړې په دفاع کې ویلي دي چې د ایران حکومت په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقوق تر پښو لاندې کوي نوموړي کمیسیون ته د ایران په خلاف د دغه اقدام وړاندیز متحده ایالاتو کړو د بشري حقوقو فعالان وای چې په سپتمبر کې په تهران کې توقیف په دوران کې د دویش کلنې کوردی میرمنې مهسا امینی له مړینې وروسته د روانو ولسی مظاهرو په ترڅ کې د ایران امنیتي ځواکونو د ښځو محصلینو استادانو هنرمندانو او فعالانو په شمول 1200 کسان نیولی دي او 478 احتجاج کوونکي د ایراني ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي ایراني چارواکو په روانه اونۍ کې دوه کسان په عام محضر کې اعدام کړل که څه هم چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له چین سره د څرګند او برعلا ستراتیژیکي رقابت او په یوکران کې د جنگ باوجود د سعودي عربستان او اسرائیلو په شمول د منځني ختیځ له هیوادونو سره د متحده ایالاتو د عنعنوي اړیکو د پیاوړي کولو هڅه وکړه، غوښتل یې چې د ایران لخوا په سیمه کې د راپیدا شوي تهدید او ګواښ مخه ونیسي. خو د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسي ویډا کاسوارا وایي چې آی بایدن په خپل هدف کې بریالی شوی او که نه، په دې اړه لا بحثونه دوام لري. په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دریم ځل لپاره خپله کاندیدي اعلان کړه او زیار باسي چې بیا د جمهوري ریاست په څوکۍ کښېني، عامه افکارو د معلومولو تازه سروېګانې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند زیاتره غړي په دې فکر دي چې ټرمپ باید خپل ځان بیا کاندید نه کړي. او توقع ده چې په قطر کې د 2022 میلادي کال د فیفا د فوټبال د جام نړیوالې سیالۍ چې برابر 300 میلیارده ډالره مصرف پرې شوی، د یک شنبې په ورځ د ډسمبر 14 د فرانسې او ارجنټین ترمنځ د فائنل د لوبې په سرته رسېدو سره پای ته ورسیږي. د بلومبرګ خبري اژانس وای چې د سپورتونو په معاصر تاریخ کې دا لوبې تر ټولو زیاتې قیمتي لوبې وې او فکر کیږي چې د ځمکې د کورې سم نمای خلک به د فائنل د لوبې ننداره وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې تاجکستان او پاکستان په یوه ګډه اعلامیه کې چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس امام علي رحمان د سفر په مهال خبره سوې، افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د چارو ځنی افغان کارپوهان وایي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه د نړیوال ټولنې غوښتنه هم ده. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د چهارشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان ته رسېدلی او هلته یې د پاکستاني چارواکو سره د نورو علاقې وړ مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې کړي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان تېره ورځ ناوخته د پاکستان صدراعظم شهباز شریف سره اسلام آباد کې د کتنې وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي چې دغه هېواد ټول سیاسي او د قومونو استازي په کې برخه ولري.
پایدار و رضایت ملی در سرزمین عزیز دیده افغانستان.
خغلی رحمان ویل مونږ د افغانستان په زوریدل خوره کې ز تلپات سولې او ثبات او ملی رضایت څخه له نورو زیاته ګټه وینو. په دې برخه کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو څخه چې په کې په پراخ ډول سیاسي او قومي قوتونه شامل وي ټینګار موک.
تاکید.
د تاجکستان جمهور رئیس ویل چې په دې برخه کې د سیمې او نړیوال ټولنې د اسو څخه هم ملاتړ کوي. تاجکستان او افغانستان سره ګډ سرحد لري. دا هیواد د منځنۍ اسیا په هیوادو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبان حکومت سره ښې اړیکې نه لري. د احمد مسعود په ګډون چې د طالبانو د حکومت د مخالفې ملي جبهې په نوم د یوې جبهې مشري کوي، د طالبانو حکومت یو شمېر مخالف نور سیاسي او پخواني جهادي قمندانان هم وخته د طالبانو د رسېدو وروسته دغه هېواد ته تللي دي. د طالبانو حکومت لا د پاکستان او تاجکستان دغې غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو دغه حکومت چارواکو ویلي چې حکومت کې د افغانستان د ټولو قومونو استازي شتون لري او لا هڅه کوي چې حکومت یې نور هم ټول شموله شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د تېر رژیم د ادارې شاوخوا 15,000 مامورین ورسره کار کوي چې د ټولو قومونو او سیمو استازیتوب کوي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو ډاکټر عزیز مالک په دې نظر دی چې د پاکستان او تاجکستان حکومتونه هم ټول شموله نه دي. دی وایي چې ځینې هېوادونه د دغسې غوښتنو په مطرح کولو غواړي د افغانستان په سیاست اغېز ولري.
خصوصا کله کله ایران هم دا خبره کوي درالې کال تاته سني مذهب اجازه په حکومت کې نه لري، یا مثلا سعودي کې وګوري او کورنۍ پادشاهي کوي. په دې ټولو باندې معنا دا ده چې دوی غواړي خصوصا تاجکستان او پاکستان چې خپل روزل شوي کادونه خپل د لاس پوڅي کسان حکومت ته راولي. دوی مخه هدف هم داده او تاجکستان رئیس جمهور تقریبا 100 مخکې واضح ویلي که تاجکان منګل ته ملاتړ وکړو په افغانستان کې د منګټې به خوندي ساتل کېږي.
خو د سیاسي چارو ځنې نور افغان کارپوهان دا ګڼي چې طالبان حکومت څخه د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه اوس په یوه نړیواله غوښتنه بدله شوې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه سنګر امیرزاده وایي افغانستان کې د ټول شموله حکومت رامنځته کېدل د امریکا غوښتنه هم ده.
اول د انجونو مکاتب خلاصول، دوهم ټولګډونه حکومت، بشري حقونو ته درناوی، او همداسې د تروریزم سره مبارزه او مواد مخدر په ارتباط ثبات باندې دوی اندېښنه لري.
تاجکستان او پاکستان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د مسکو پرمټ په روسي غونډه کې هم افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه شوې. د مسکو پرمټ په غونډه کې د چین، روسي سربیره د هند، پاکستان، د ایران او د منځنۍ اسیا څلورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مرستې اعلانو د 12 غونډې له ترسره کېدو سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د پاملرنې کمېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو استازولۍ د شاغلي پوتزل د قول لیکلي چې مهمه ده افغانستان د منځنۍ اسیا په اجنډا کې ځای ولري. نور حال پر پورت کووري.
په 2022 کال کې د افغان ماشومانو وضعیت څنګه و؟
2022 was a very tough year for مونږ د بد اقتصادي وضعیت شاهدانو شي پر ماشومانو هم په غنو برخو کې لکه خوونه روزنه او روغتیاي خدماتو ته د هغوی د لاسرسي په برخو کې اغیز کړی دی. د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. هم دا شان په افغانستان کې په بې ساري توګه مېرمنو او نجونو ته فضا هم محدود شوې ده. نو په داسې وخت کې چې کال پای ته رسیدونکی دی، سخت ژمی راورسید. که څه هم په افغانستان کې میندو او ماشومانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره هڅې شوې دي، خو لا هم موږ زیات اندېښمن یو.
تاسو د کاریګرو ماشومانو یادونه وکړه. زیات شمیر والدینو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. آیا تاسو سره شمیره شته چې څومره ماشومان د خپلو کورنیو لپاره کار کوي؟
په 2022 او راتلونکي کال کې اټکل کېږي چې په افغانستان کې به نږدې 80% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې دلیل یې په هیواد کې اقتصادي بحران دی. اوس دقیق ارقام نشته چې څومره ماشومان کار کوي، خو په ځینو ځایونو کې داسې څه شته. د بیلګې په توګه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی چې د سړک په سر کار کوي. په دوی کې هغه ماشومان شامل دي چې عمرونه یې له 6 کلونو تر 18 کلونو پورې دي. په خواشنۍ سره په دوی کې یو شمیر ماشومان په ډیر خطرناک ډول کارونو اخته دي، لکه خځلې ټولوي، د سړک پر سر خیر غواړي او یا په قانونو او کارخانو کې کار کوي. په خواشنۍ سره د افغانانو د بد وضعیت ښکارندوی کوي چې د اقتصادي وضعیت له کبله ورسره مخ دي. زما مطلب دا دی چې کورنۍ له یوې سختې پریکړې سره مخامخ دي چې خپل ماشومان له ښوونځیو وباسي که له اقتصاد څخه ملاتړ وکړي. دې مسئلې هغه مېرمنې سختې اغېزمنې کړي دي چې د کور سرپرستي ور په غاړه ده، او هغه مېرمنې سختې زیانمنې کړي دي چې د کور مشري ور په غاړه ده. یونیسف هڅه کوي چې د وضعیت ښه کېدو لپاره له خلکو سره نقدي مرسته وکړي، ځکه موږ پوهیږو چې له دې کبله پر ماشومانو مستقیم اغیز کړی. هغوی ښوونځي ته تللی نشي او روغتیایي خدماتو ته یې لاسرسی محدودوي. په 2022 کال کې په ټول افغانستان کې 112,000 کورنیو سره نقدي مرسته شوې ده، چې ټولې 800,000 کورنۍ کېږي، او هیله لرو چې په راتلونکي کال کې هم ورسره ورته مرسته وکړو.
How much UNICEF دغه کورنۍ ته څومره پیسې ویشلې دي؟
دا په هر کورنۍ پورې اړه لري. ځینې معیارونه وو مونږ کورنیو ته ګورو. د بیلګې په توګه هغه کورنۍ چې مېرمنې یې سرپرستي کوي، هغه کورنۍ چې معیوب ماشومان پکې دي او یا ماشومان یې ښوونځیو ته ځي، امیدواره مېرمنې یا هغه مېرمنې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، دوی ته 1 یا 2 ځله آن تر 1.5 سل ډالرو ورکړ شوي دي. خو ځینې وخت د پیسو د زیاتېدو پورې هم اړه لري. د بیلګې په توګه اوس چې ژمی راورسېده او په ځینو سیمو کې ژمی ډېر سخت وي او کورنۍ خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري، موږ کورنیو ته یو څه زیاتې پیسې ورکوو تر څو دغه کورنۍ وکولی شي کمپلې د سوځولو لرګي واخلي او آن د کور کرایه هم ورکړي.
تاسو یادونه وکړه چې د اګست له 15 نیټې وروسته روغتیایي سکتور سقوط وکړ. د روغتیا د سکتور اوسنی وضعیت څنګه دی؟ آیا ځواب ویونکې او مناسب دی؟
په تیر وکال کې موږ د عامې روغتیا له سکتور سره زیاته مرسته کړې ده. د بیلګې په توګه په اوس وخت کې یونیسف د نړیوال بانک له لارې 6,000 روغتیایي کارکوونکو، ډاکټرانو او نرسانو ته معاش ورکوي. یونیسف یو شمیر روغتونونو ته اکمالات هم کوي او دا ډاډ ترلاسه کوي چې روغتونونه فعال اوسي. د بیلګې په توګه د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د واورې له کبله لارې بندیږي او موږ دغو سیمو ته دارو د تبدولو لپاره تیل رسوو او د روغتون اساسي اکمالات هم کوو. که سړکونه بند هم شي نو دوی دا شیان ولري نو د روغتیا سیستم ملاتړ ته اړتیا لري.
یوه اساسي مسله په تیر یو کال کې د نجونو زده کړې وې. د نجونو او هلکانو په ګډون اوس څومره ماشومان ښوونځي ته ځي؟
فکر کوم 8.3 میلیونه ماشومان اوس ابتدایي او ثانوي ښوونځیو ته ځي او تاسو پوهیږئ چې څو میاشتې وشوي چې د لیسو نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او نږدې 1 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په تېر یو کال کې موږ هڅه کړې ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د ښوونې او روزنې لپاره عمومي سیستم فعال وي. موږ ښوونځی بیرته رغوو او ورته مو په میلیونونو کتابونه برابر کړي دي. موږ دا ډاډ ترلاسه کوو چې نجونو او هلکانو ته د څښلو اوبه او روغتیا ساتنې مناسبې اسانتیاوې وي او ښوونځي پرانیستې وي. کله چې له شپږم ټولګي پورته نجونې بیرته ښوونځیو ته راځي څوکۍ آماده وي. په دې کې د ښځینه ښوونکو د روزنې بهیر هم شامل دی ځکه دا ډیره مهمه ده. کله چې نجونې ښوونځي ته راستنیږي اوس نږدې 300 زره ماشومان په کلیو کې د بیلګې په توګه په کورونو او جوماتونو کې زده کړې کوي چې د یونیسف لخوا یې ملاتړ کیږي او دا ډاډ ترلاسه کوو چې نجونې او هلکان زده کړې کوي او زده کړو ته لاسرسی لري. موږ هیله لرو چې په میلیونونو ټول ماشومان د مارچ په میاشت کې بیرته ښوونځیو ته راشي او زده کړې پیل کړي.
لشپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو لپاره تړل شوي دي. په دې اړه د یونیسف غبرګون څه دی؟
هر ماشوم د زده کړو حق لري. موږ دلته یو ترڅو د زده کړو له سیستم څخه ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ به په دې اړه غوښتنې او له حاکمو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړو ترڅو ټول ماشومان دا حق ترلاسه کړي او اوس هم موږ په خبرو لګیا یو ترڅو په مارچ میاشت کې د ټولو ماشومانو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. ایران پر ګاونډي آذربایجان تور لګولې چې په ایران کې د روان حکومت ضد مظاهرو په لړ کې ایرانی آذریان راو پاروي. ترکیه په عین حال کې د آذربایجان ملاتړ اعلان کړي او له دغه هیواد سره ګډ پوځي تمرینات کوي. نور حال پر پورت کوي.
د ترکیه او آذربایجان ځواکونو د میاشت د ایران پولیس ته څیرمه پوځي تمرینونه تر سره کړل. د لوړپوړو ترکیه او آذربایجاني جنرالانو په ګډون د ځواک شودنې دي تمرینونو ایران ته پیغام درلود.
دا ایران ته یو ډیر واضح پیغام دی چې باید د آذربایجان خپلواکۍ او د دې هیواد او شاوخوا سیمو حقونو او جغرافیې ته درناوی وکړي او په ښکاره ترکیه حاضر ده چې د ایران هر ډول تیری کوونکي اقدام ته ځواب ووایي.
په ایران کې د رژیم ضد پراخو مظاهرو په لړ کې تهران پر باکو تور لګولی چې په ایران کې آذری اقلیت راپاروي. ایران د خپلو دغو ډیپلوماټیکو نیوکو سره هم مهاله د آذربایجان پر پوله د دواړو خواو ترمنځ په هیدون کې سیند ته څیرمه پوځي عملیات پیل کړي دي.
موږ د آذربایجان پر پوله د ایران د پوځي تمرینونو شاهدان یو. ایران په تیر څو میاشتو کې د متحرکو پلونو عملیات کړي چې دا باکو ته د پیغام په توګه د ایران د پوځ موخه څرګندوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په موخه ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. د ترکیه پوځي ملاتړ له آذربایجان سره د ناګورنو کاراباغ لانجمنې سیمې په بیرته نیولو کې مرسته کړې وه. اسرائیل هم آذربایجان ته وسلې ورکوي او د دواړو خواو ترمنځ اړیکې له ایران سره د رواني ترنګلتیا له امله نورې پیاوړې شوې دي.
آذربایجان د اسرائیل لپاره د انرژۍ برابرولو او امنیتي همکاریو کې ډیر مهم دی. ایران فکر کوي آذربایجان اسرائیل ته اجازه ورکوي چې د آذربایجان له سرحد څخه ایران پناه کړي. آذربایجان هم په ایران کې د لوی آذری اقلیت لامل ایران ته د تهدید پسترګه ګوري. دا ټول مسائل د دې لامل شوی چې باکو په اسرائیل کې خپل سفارت پرانیسي.
د آذربایجان ولسمشر علیوف پخوا له تهران سره د اړیکو له ترنګلتیا ډډه کوله، خو د ځواکمنو ملاتړو په موجودیت کې او خپلو وروستیو پوځي بریاوو ته په کتو هغه اوس قوي دریځ نیولی او خبرداری یې ورکړی چې په ایران کې د آذری اقلیت ننګه کوي.
It was also the opening of the Azeri embassy.
So on Iran's pa Israel ke da Azerbaijan safarat pranisul sho. Da tul iqdamat khay che Baku la Tehran sara pa khpulo adiko ke zwakman darish aw gara kade aw da pa sima ke niwi taharukat aw hamdaranga da Iran kamidun ke rol khayi.
د ترکیه او آذربایجان ګډ پوځي عملیات ورستی نشکاری، ځکه انقره د ایران د هر ډول ګواښ په وړاندې د آذربایجان د ملاتړ ژمنه کړې ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د روسیې لخوا د فبرې په میاشت کې پر اوکراین یرغل اروپا د پراخې ځمکني جګړې نړۍ د شخړې د یو نوي خطرناک پړاو اټومي وسلو د استعمال د ګواښ سره مخامخ کړی ده. لویدیځ یې په غبرګون کې اوکراین ته په پراخه کچه وسلې ورکړې او پر روسیا یې سخت بندیزونه لګولي دي. په دې باره کې نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
پر یو خپلواک هیواد یرغل پر اوکراین د روسیې تیری د نړۍ امنیتي نظم زیانمن کړی دی. د جګړې ناټو او روسیا مخامخ جګړې ته نږدې کړي دي. د فبروري په څلور ویشتمه نیټه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو اعلان کاوه، هغه د دوهمې نړیوالې جګړې پر ایډیولوژۍ او تکیه وکړه.
موږ به د اوکراین د بې وسلې کولو او نازیزم څخه د پاکولو هڅې وکړو.
روسیې ګواښ کړی دی چې که لویدیځ هیوادونه دغه جګړې ته ورودانګي نو د اټومي وسلو څخه به کار واخلي. ناټو په ختیځ اروپا کې خپل دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا په مشرۍ لویدیځو هیوادونو چې په پیل کې محتاطانه چلند کوه، اوس یې د اوکراین سره د توپونو، توغندي ویشتونکو او هوایي دفاع د سیستمونو په ګډون د نورو ډیرو وسلو مرسته پیل کړې ده. خو د اوکراین له لوري د ټانکونو او جنګي جټ الوتکو غوښتنې تر اوسه بې ځایه پاتې دي.
موږ چې د اوکراین د اکمالولو فکر کوو نو اکمالات مو باید د دې فکر پر بنسټ نه وي چې یوازې د اوکراین د ماتې مخه ونیسو، بلکې د روسیې د ماتولو په فکر باید اوکراین په بشپړ ډول اکمال کړو.
د لویدیځ پوځي تجهیزاتو مرستې د اوکراینی ځواکونو سره د خارکوف او خیرسون په بیرته نیولو کې مرسته وکړه. د وحشي ژمي پر رسیدلو د لویو یرغلیزو بریدونو ځای د لرې واټن څخه د سنګرونو بریدونو نیولی دی. روسیا اوس د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو باندې بریدونه کوي.
ښکاره خبره ده چې د پوتین لخوا پر ملکي تاسیساتو بریدونه او پر اروپا د ګازو بندول د اوکراین او د اوکراین د ملاتړو هیوادونو د بې موراله کولو له لارې د بریا ترلاسه کولو په موخه دي، خو زه فکر نه کوم چې دې په دې ډول بریالی شي.
د شنونکو په نظر را روانې میاشتې د لویدیځ د ژمنتیا د ازمایلو وخت دی.
موږ دا هم کولای شو چې یو پاتومی وسلو سنبال تیری کون کی ته اجازه ورکړو چې خپل موخه ته ورسیږي او راتلونکي لسیزه په نامنۍ کې ژوند وکړي، او دا هم کولای شو چې په اوکراین کې د پوتین د بریا مخه ونیسو او اواز وکړو چې پر یو ډیر ښه بنسټ غوره څرمنځته کړو.
په داس حال کې چې روسیې ته وختون کې زیانونه ډیریږي، پر پوتین باندې فشارونه هم زیاتېږي.
اوس حتی ډیر محافظه کارانه تحلیلونه هم په اوکراین کې د 500,000 تنو سرتیرو وژل کېدو ته ګوري. په اتو میاشتو کې دا شمیره د پخوانی شوروي اتحاد د هغو سرتیرو تر شمیرې چې د افغانستان په لس کلنه جګړه کې وژل شوي 3 تر 5 برابره لوړه ده. زه فکر نه کوم چې یوه ټولنه دې د دومره تلفاتو دوام وزغملی شي.
خو آیا لویدیځ هیوادونه به د اوکراین سره خپلې مرستې روانې وساتلی شي؟ واشنگتن ټینګار کوي چې ناغیړي به ونه کړي.
ولسمشر وویل چې موږ به د اوکراین سره تر هغو چې اړتیا وي مرسته روانه وساتو، او هغه هم په دې نظر دی.
د جګړې لسی مې ډېر لري ځنه هیوادونه د غراز چین او تایوان دا جګړه په ځیر سره څاري. د جګړې پایلې به د روسیه او چین د اړیکو د لوري ټاکلو تر څنګ په ډېر امکان نوی نړیوال نظم رامنځته کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو او فلیپین ترمنځ د ملګرتیا ریښې په ژورو تاریخي، اقتصادي او کلتوري اړیکو او په ګډو دیموکراتیکي ارزښتونو کې پرتې دي. فلیپین ته د جمهور رئیس د مرستیالې کمالا هریس وروستی سفر د دې اړیکو اهمیت یو ځل بیا جوت کړ او د همکارۍ او پانګې اچونې لپاره د بحث او مذاکراتو په غرض یو ښه موقع برابر کړه چې په دې کې د پاکې انرژۍ د لاسته راوړلو، ښه او اعلی تعلیم ته د لاسرسي درلودلو، د ګډو امنیتي مسایلو او په سمندر کې په آزاده توګه د کښترانۍ د حق په شمول د مختلفو مسایلو په باب مذاکرات شامل وو. د جمهور رئیس مرستیالې پر دغو ابتکارونو باندې د سلام مشورو په غرض د فلیپین د جمهور رئیس فردیناند مارکوس سره د نومبر په 20مه په مانیلا کې ملاقات وکړ او بل ورځ د فلیپین د پالوان په ولایت کې د پروټو پرنسیا ټاپو ته سفر وکړ چې د جنوبي چین د سمندرګي پر څنډه موقعیت لري. کمالا هریس په داسې حال کې چې د فلیپین د سمندري ګارد په یوې الوتکې کې د دې سفر لپاره روانېدله، له ژورنالیستان سره د خبرو اترو په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو نور ساحو کې هم د همکاریو په باب توضیحات ورکړل چې په دې کې د فلیپین له ساحلي ګارد سره د سمندري حدودو د قانون په تطبیق کولو کې او په غیر قانوني او نامشروع توګه د کبانو د نیولو د مخنیوي چې د هیواد د ساحل ایکوسیستم او اقتصاد ته مستقیما ګواښ متوجه کوي په خاطر مرستې شاملې دي. نوموړي وویل چې متحده ایالاتو د فلیپین او په سیمه کې له یو شمېر نور هیوادونو سره د هغوی د سمندري حدودو څرګندو او روښانه تصویرونو د لاسته راوړلو په باب خپلې مرستې ګړندې کړې دي. نوموړي وویل چې په دې میاشت کې د متحده ایالاتو په ملاتړ یوې فضايي موسسې یو نوې مصنوعي سپوږمکۍ فضا ته د دې لپاره وتوغوله چې د سیمې هیوادونه وکولی شي له نابودۍ نه د کبانو د نسل د خوندي ساتلو، بشري افتونو سره د مبارزې او په سمندر کې د نامشروع فعالیتونو مخه ونیسي. د جمهور رئیس مرستیالې د فلیپین د ساحلي ګارد د غړو ستاینه وکړله. څوک چې د نوموړي په وینا د قانون پر بنسټ ولاړ د نړیوال نظم او نسق د دفاع په خاطر په لومړي صف کې ولاړ دي او په داسې حال کې چې بیجنګ د جنوبي چین د سمندرګي په پراخو سیمو باندې په غیر قانوني توګه دا وکړي، نوموړی د چین د پوځ لخوا په مسلسله توګه د فلیپین د ډارولو او مجبورولو د هڅو ذکر وکړ. کمالا هریس ویل چې متحده ایالات له فلیپین سره ولاړ دي او موږ به د دې غیر قانوني او غیر مسؤولانه رویې په خلاف د خپلو متحدینو او پارتنرانو د یو موټی کولو هڅې جاري ساتو. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیالی ویل چې موږ باید حتما د نورو هیوادونو د خاورې د بشپړتیا بېله معنې او خنډنه د مشروع سوداګرۍ او تجارت او په آزاده توګه په سمندر کې د کښترانۍ او د جنوبي چین د پاسه د هوایی الوتکو د تیرېدو د حق او په سوله ییزه توګه د ذات البینی شخړو د حل فصل د اصل دفاع وکړو. کمالا هریس اعلان وکړ کله چې په یو ځای کې د قانون پر بنسټ ولاړ موجوده نړیوال نظم مات شي نو یقینا چې په نورو ځایونو کې هم ماتیږي. د جمهور رئیس مرستیالې د فلیپین د ساحلي ګارد غړو ته پلویانا په دې ټکو کې پایته ورسوله چې د متحده ایالاتو او فلیپین انډیوالي پیاوړې او مضبوطه ده. موږ له تاسو سره ولاړ یو او موږ ستاسو د بریا او د ټولو هغو خلکو بریا ته ژمن یو چې ژوند او روزي ستاسو د کوششونو پورې تړلې ده.
تاسو د امریکا ځخ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
زمر دخ پرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زمر